قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار ته بچی شوې. ولسمشر اشرف غنی پرونی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشر انتخابات په ټاکلي وخت تر سره کیږي. درنو دوستانو، ستړي مشي په روانه خبرونه کې مو دا سر موضوع ده. پر دې سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیر یې مخه نشي نیولی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې پیښې له نږدې څاري او پر نوموړي ټینګار کړی چې د کشمیر د دواړو غاړو خلکو د حقونو درناوی دې وشي. او د یونان صدر اعظم وایي د ایران هغه لویه تېلوونکې کښتۍ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د لانجې محور دی یونان ته پر لاره نه ده. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیر مخه نشي نیولی. ښاغلي غنی پرون د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع د خصوصي تلویزیون په نوښت جوړه شوې وه، د طالبانو د هغه غوښتنې په اړه چې وایي د ولسمشر انتخابات دې وځنډول شي، د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د طالبانو دا غوښتنه د خلکو د هیلو خلاف ده. خاغلی غنی وایي طالبان د دې هیواد یوه برخه ده، خو د هیواد د برخلیک ټاکونکي نه دي. انتخابات د خلکو حق دی او د افغانستان خلکو پریکړه کړې چې مشروع دولت ولري. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته نږدې 15 اونۍ پاتې دي، خو په عین حال کې د ریپورټونو له مخې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد پرون په دوحه کې وو او دغلته یې د طالبانو له استازو سره د خبرو نهم پړاو پیل کړی. دواړو لورو ویلي چې د سولې یوې موافقې ته ډېر نږدې شوي. د خبرو اترو په تیرو اتو پړاوونو کې افغان حکومت حضور نه درلود، خو ولسمشر غنی په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل د احتمالي سولې هر راستړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د کډوالۍ نړیواله د اداره یا IOM په پام کې لري چې د بودیجې د کموالي له کبله هیواد ته له راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې پروګرام په کندهار او نیمروز ولایتونو کې وځنډوي. IOM په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې مرستندویه هیوادونو د اګست میاشتې تر نمایي پورې له ایران او پاکستان نه د راستنیدونکو افغانانو سره د مرستې د پروګرام د بودیجې په سلو کې یوازې شپږ ویش ورکړي. له دې پروګرام سره سویس، ناروی، کاناډا او چک جمهوریت حکومتونه او ځینې نړیوالې ټولنې مالی مرسته کوي. په خوست کې دوو جلا چاودنو یو ملکی وګړی وژلی او یو لس نورې ټپیان کړي. چارواکي وایي چې پرون مازیګر مهال د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ په اړوند سماواد کلي کې د ولایتي ځواکونو یا کمپاین پر قواوو پر شخصي موټرې بم برید شوی چې یو ملکی وګړی پکې وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. دا اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوال محمد اکبر زدران ازادي لړۍ ته وویل دا حمله د ولایتي قواوو پر سرتیرو چې اکثره په خپلو شخصي موټرو کې تګ راتګ کوي شوې ده.
موټر شخصي وو، پرسنل د کمپاین وو. دا نیو موټر په حمله شوی دو او یو ملکی نفر هغه د سیداکوار ورور غفار نوم دوا شوی شوی دی.
له دې حملې لږ وروسته د خوست ښار په مرکزي چوک کې حمام مارکیټ ته نږدې یوې بلې بمی چاودنې شپږ کسان ټپیان کړل. د دې بریدونو مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلې. د خوست امنیې قمندانې ویان حیدر عادل وویل چاودنه په یو دوکان کې شوې او د پیښې ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي چې دا مهال یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې پیښې له نږدې څاري او پر نوموړي ټینګار کړی چې د هومالیا د دې ویشل شوې سیمې دواړو غاړو د خلکو د حقونو درناوی دې وشي. مکرون دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړې چې له پاریس بهر یې په شانتلې سیمې کې له مودی سره وکتل. مکرون وایي پلان لري چې ورته خبرې په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وکړي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړې چې نریندرا مودی ته یې ویلي دا د هند او پاکستان دواړو مسؤلیت دی چې په سیمه کې د داسې څه له ترسره کولو ډډه وکړي چې د ترنګلتیا د لا زیاتېدو سبب کیږي. د ایمانویل مکرون په وینا فرانسه به دې ته متوجه پاتې شي څو ډاډمنه کړي چې د کشمیر د اوربند د کرښې دواړو غاړو د ولسي خلکو حقونو او ګټو ته درناوی وشي. په کشمیر کې وروسته له هغې د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ زیات شو چې په هندي کشمیر کې د هندستان حکومت له دغه ایالت څخه کورواکي واخیسته. د یونان صدر اعظم وایي د ایران هغه لوی تیلوډونکي کښتۍ چې د تهران او واشنگټن ترمنځ لانجی محور دی یونان ته پر لاره نه ده. کریکوس میتوستاکیس چې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره د کتنې لپاره پرون په پاریس کې و، د څلیر شپنوم فرانسوي خبري چینل ته وویل موږ د یونان په بندرونو کې د دې کښتۍ د تمکیدو غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. ادریان دریا چې مخکې د گریس یو په نوم یادېدله د ایران هغه لویه تیرلوونکې بیړۍ ده چې امریکا یې په لټه کې ده. دا بیړۍ د یو سلو دیرش میلیونه ډالرو په ارزښت اومه تیل پکې بار دي. اوسمهال د مدیترانې په سمندرګي کې د حرکت په حال کې ده. همدا کښتۍ سوریې ته د غیر قانوني لارو د تیلو په لیږدولو تورنوه چې د برطانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په څلورمه په جبل الطارق کې ولجه کړه. برطانوي چارواکو د اګست په 19 وروسته له هغې د دې کښتۍ د خوشي کولو امر ورکړ چې سیمه ییزو چارواکو ډاډ ورکړ چې سوریې ته به نه ځي. خو متحده ایالاتو یو ځل بیا د دې کښتۍ د نیولو غوښتنه کړې او وایي چې د ایران له سپاهي پاسداران ډلې سره اړیکې لري. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون هغه سلګونو زرو خلکو ته درناوی څرګند کړ چې دیرش کاله مخکې د بالتیک په دریو هیوادونو کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد اعتراض کړی و. د 1997 کال د اګست په 23 د بالتیک په دریو هیوادونو لاتویا، لیتوانیا او استونیا کې له 1 میلیون زیات خلک د 615 کیلومتره په اوږدوالي ولیکه کې د یو انساني زنځیر په څیر ودرېدل او د اعتراض غږ اوچت کړ. درې واړه هیوادونه هغه مهال د پخواني شوروي له جمهوریتونو څخه و. میرمن مرکل په یو ویډیوي پیغام کې چې د لاتویا په پلازمینه ریګا کې په پرونیو ځانګړو مراسمو کې خپور شو، دا اعتراض چې د بالتیک د لارې یا د بالتیک د زنځیر په نوم یادیږي په شمالي، منځنۍ او ختیځه اروپا کې د ازادۍ او ډیموکراسۍ په لاره کې یو مهم عاطفي ګام وباله. د لاتویا ولسمشر اګلس لیوتیس په خپله وینا کې ویل چې دا سوله ییزه مظاهره اروپا ته د ده د هیواد د بیا ستنېدو لاره وه. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې نهم پړاو خبرې روانې دي. ولسمشر اشرف غني یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي او د سولې روانې هڅې پر دې انتخاباتو اغیز نه لري. په دې موضوع په ریپورت سربیره اورېږي د ولسمشرۍ انتخاباتو په ټاکنیز کمپاین کې له دولتي امکاناتو وبخې. د ولسمشرۍ انتخاباتو په ټاکنیزو کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو استفادې د افغانستان پر ټاکنو د څار د یو شمېر بنسټونو او د ولسمشرۍ د نوماندانو جدي اندېښنې راپورته کړي. دا اندېښنې څه دي؟ ریپورت پرې لرو. د کونړ امنیه قمندانۍ ته د داعش 14 وسلوال له وسلو سره یو ځای تسلیم شوي دي. دا خبره د کونړ چارواکو کړې ده. له کونړ څخه به زموږ خبریال پرې ریپورت در واوري. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د ایران لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. دا موضوع د سیمې او نړۍ په مسایلو کې څېړو. نیمه نړۍ او همدارنګه کور کلی ولیز پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرونو هم پړاو هم په قطر کې پیل شوی. ښاغلی غنی د سولې د روانو هڅو په اړه ویل چې افغان حکومت د انتخاباتو ترڅنګ له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې د ټولو خنډونو د له منځه وړلو لپاره هم هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د نوي پړاو خبرې یو ځل بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي، ولسمشر اشرف غني وایي چې د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د طالبانو د سرچینو په حواله راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون د طالبانو له استازو سره وکتل. یو طالب چارواکی چې په دوحه کې د پرونی کتنې لجریانه پرته لدې چې ګډون پکې ولري خبر دی، خو د خبرو اجازه نه لري. اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړی دی. ښاغلی غنی پرون پنجشنبه د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع د خصوصي ټلویزیون په نوښت جوړه شوې وه، په دوحه کې روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې څرګنده کړه چې د سولې په اړه اساسي پریکړه به د افغان حکومت په ګډون په راتلونکو خبرو کې کیږي.
حضور ما ده او چه ضروری نیست، حضور ما ده مذاکرات ضروری است که مستقیم میشه. بدون ما که یک پیمان صلح را امضا کرده میتونه، توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟ شریک اساسی ایالات متحده امریکا و ناتو جمهوری اسلامی افغانستان است که امراش پیمان های واضحی وجود داره. از طرف نهاد حقوقی افغانستان که قوه مقننه افغانستان است تصویب شده، لوی جرگه افغانستان برای صحه گذاشته.
زلمی خلیلزاد لده مخکې په اتو پړاوونو کې له طالبانو سره خبرې کړي چې دواړو خواوې نتایج مثبت بللی دي، خو د خبرو په دې ټولو پړاوونو کې افغان چارواکو ګډون نه درلود، ځکه د طالبانو مرکچیانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. ښاغلی غنی وویل د ده د حکومت اساسي هدف د هغو خنډونو لرې کول دي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې پرته دي.
ما موافق هستم که مذاکره صورت بگیره، چون هدف اساسی ما ایست که باید صدره که در قسمت مذاکره مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان بود از بین برداره. حضور قوای بین‌المللی یکی از این موضوعات است، اما مناسبات طالبان با پاکستان، شبکه های توریستی و شبکه های مواد مخدره موضوع دیگه است.
د طالبانو هغه چارواکی چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط یې له اسوشیټډ پرس آژانس سره خبرې کړي ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم دوه په دوه وکتل. خلیلزاد او د طالبانو سرچینو د دې راپور د جوړېدو تر وخته د پرونیو خبرو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو امریکایي چارواکو او د طالبانو ویاندویانو مخکې له دې هیله څرګنده کړې چې ښایي په دې پړاو کې دواړه لوري یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي.
بلخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ټاکنیزو منډو تړلو کې له دولتي امکاناتو استفادې د افغانستان پر ټاکنو د څار د یو شمېر بنسټونو او د ولسمشرۍ د نوماندانو جدي اندېښنې راپورته کړي. دوی وایي که حاکم انتخاباتي ټیمونه له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه روانه وساتي، د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې به نوي بحرانونه رامنځته کړي. تازه د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون هم په دې برخه کې د 22 شکایتونو د ثبت خبره کړې. وایي د ثبت شوو شکایتونو ډیره برخه درې یا څلور پر نفوذه انتخاباتي ټیمونو ته ورګرځي. خاطر پردیس له کابل نور جزئیات راکړي.
د افغانستان راتلونکي ولسمشیزو ټاکنو ته یو شمېر نوماندان په ټاکنیزو منډو ترډ کې دولت ساز او د ثبات او همپالن انتخاباتي ټیمونه په خپلو کمپاینی غونډو کې له دولتي امکاناتو نه په ګټې اخیستنې تورنوي. دوی ویل دولتي امکاناتو څخه استفاده د راتلونکي ټاکنو بي پریتوب تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. د ولسمشي ټاکنو ته نوماند رحمت الله نبیل مطبوعاتي سلاکار عارف کیانی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید ژر تر ژره د دې عمل مخه ونیسي.
استفاده بی رویه و استفاده خیلی ظالمانه از امکانات دولتی در کارزارهای پیش از وقت انتخاباتی از
دی ویلو دولتی امکانات څخه په ظالمانه ډول استفاده د تکراری پروژو بیا پرانسته د جمهور رئیس لوري او په دې وروستیو کې د خپلواکۍ ترنامه لاندې د میلیونونو افغانیو حیفومیل هغه څه دي چې مونږ سخت اندېښمن کړی یو.
سیاسي اقتصادي توسعه فرهنګي استفاده شه به بهانه‌های گوناگون، به بهانه استفاده تجلیل از 28 اسد ما دیدیم 400 میلیون افغانی را بیرونی یا
همداشان د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ټیفا هم په دې برخه کې خپل اندېښنې لري. دوی ویل دولتي امکاناتو نه ګټه اخیستنه د راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو روندوالي ته زیان رسولی شي. همداشان په دولتي جلسو کې د ټاکنیزو ټیمونو د غړو حضور هم د قانوني سرغړونو په توګه یادېږي. په یو شمېر امنیتي جلسو د فبروري په میاشت کې د مونیخ امنیتي ناسته کې له هغې وړاندې په سعودي عربستان کې له ښاغلي غني سره د اسلامي هیوادونو د سازمان په یوه غونډه کې او په وروستي اقدام کې د دالمان د ماڼۍ په پرانیست غونډه کې د امرالله صالح او یو شمېر نور غړو ګډون هغه څه دي چې د یو شمېر نوماندانو غبرګون نه راپارولي. دوی وایي ښاغلی صالح یو شمېر نور غړي باید د دولت ساز ټیم په توګه په دغه ډول جلسو کې برخه وانخلي. خو د دولت ساز ټیم یوې ویاندې مرجع راحت حافظي ازادي راډیو ته وویل
په هر غونډه کې د دولت ساز ټیم غړي برخه نه اخلي، فقط په هغه ملي مسایلو کې دوی برخه اخلي چې هغه ته اړتیا لیدل کېږي. مثلا د دارلمان مانۍ په پرانیست غونډه کې نه یوازې دا چې د دولت ساز ټیم غړو ته دلته بلنه ورکړل شوې وه چې دوی باید حضور ولري، ټولو سیاسي مخالفینو ته، د حکومت منتقدینو ته، هر یو ته په جلا جلا توګه بلنه ورکړل شوې وه چې د غونډه کې برخه اخلي، ولی متاسفانه دا چې هغوی برخه نه اخیستي هغه د دوی کار ده.
په ورته مهال د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې پر ټیم هم نیوکه دا ده چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د سولې علي شولا رئیس کریم خلیلي او د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم حضور په کمپاینی غونډو کې له دولتي موقف امکانات څخه استفاده ګڼل کیږي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په دې برخه کې لګول شوي تورونه ردوي. په ورته وخت کې د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم په دې برخه کې له تیر یوې میاشتې راپه دې خو د وو شکایتونو د ثبت خبره کوي. د دې کمیسون غړی قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه 20 شکایتونه ثبت شوي چې دیارلسې په کابل کې او نورې په نور ولایتونو کې دي، او دغه ثبت شوي شکایتونه هم د دریو څلورو پر نفوسو ټیمونو څخه دي. ښاغلی الیاسی دغه انتخاباتي ټیمونو نومونه وانخیستل. پر یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو داسې مهال نیوکې کېږي چې له دې وړاندې هم د افغانستان د حقوق دانانو ټولنې ویلي وو چې د ټاکنیزو ټیمونو د غړو حضور په دولتي جلسو کې غیر قانوني کار دی. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
بلخوا د افغانستان په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه له ټاکلي معیار نه درای پانو د زیات شمیر چاپیدلو په اړه اندېښنې لري. دوی وایي که دغه پاڼې سمې ونه ساتل شي ممکن ورنه ناوړه استفاده وشي او انتخابات کړکېچ ته ولاړ شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
له امنیتي او نورو بیلابیلو ننګونو سربیره له ټاکلي حد او معیار نه د زیاتو رای پاڼو چاپېدل د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په وړاندې بله ستونزه ګڼل کیږي. په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي ویر لري چې په زیات شمېر چاپ شوې دغه راز پاڼې د نامسؤولو کسانو لاسته ونه لویږي چې ورسره به د انتخاباتو شفافیت ته زیان واوړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید له دغو پاڼو جدي ساتنه وکړي. د دغه بنسټ ویاندې مروه امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یعنی د فیصدي د رای پاڼو د چاپولو ډیره ده او د دې په ساتلو کې کمیسیون باید خپل آخري زحمت وباسي، ځکه یو خو له اقتصادي پلوه دوی کله چې له 15% څخه راځي 14% چاپوي، دا له اقتصادي پلوه یو لوی مصرف دی. او له بلې خوا د دې د ساتلو موضوع ډیره مهمه او اړینه ده چې کمیسیون دا باید وساتي په سم شکل او له ستونزو سره مخامخ کیږي. زه فکر کوم راتلونکي ټاکنې بیا چیلنج کوي.
د نړیوال معیار مخه په انتخاباتو کې باید د ضایعاتو پر ځای د استفادې په هدف رای پاڼې 15% زیاتې چاپسي، خو د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره 15% زیاتې رای پاڼې چاپ شوې چې ټولې 14% کیږي. په افغانستان کې شاوخوا 9.6 میلیونه کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان شرایط او وضعیت له نورې نړۍ سره بشپړ توپیر لري او د زیاتو ضایعاتو په صورت کې د ستونزې نه رامنځته کېدو په هدف دغه اقدام کړی. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د خوندي ساتلو لپاره اړین کارونه سوي او ډاډ ورکوي چې له یادو پاڼو به ناوړه استفاده ونه سي،
چې هیڅوک هم د دې څخه انشاءالله غلط استفاده نشي کولی، ځکه دغه سیستم داسې عیار شوی دی چې له بایومتریک وسایلو نه مونږ استفاده کوو. د بایومتریک وسایلو نه استفاده په ښه توګه د دې باعث کیږي چې د تقلب او درغلۍ مخه ونیسي، شفافیت تضمین کړي. په همدغه باندې انشاءالله مونږ باورمند یو چې له دې څخه به ناوړه او غلط استفاده نه کیږي. اما ډیر کم شمېر دغه فیصدي رای پاڼې زیاتې چاپ شوي، دغه هم د دې په خاطر باندې چې په نورمال وضعیت کې مقرر.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي چې د انتخاباتو کمیسیون باید د رای پاڼو د چاپ د لګښت او له استعمال نه وروسته په اړه خلکو ته راپور ورکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره اوس د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي او ټاکل شوی چې د روان کال د میزان په شپږمه نیټه دغه انتخابات ترسره شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوسم سفیولا ستانگزی ته وګ دو چې تریواورو نړیوال رسنې د افغانستان په اړه سوای.
نیویارک ټایمز رسپانی په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو په وژل کېدو او د سولې پر خبرو مقاله خبره کړي. رسپانی لیکي د امریکایي سرتیری داسې وخت وژل شوی چې د سولې خبرې چټکې شوې دي. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت د چهار شمې پورس په یو اعلامیه کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدل تایید کړي. که څه هم په اعلامیه کې د دوو سرتیرو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه امریکایي او افغان چارواکو ویلي دا سرتیری په فاریاب کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی. ورسپانه لیکي د دوو سرتیرو په وژل کېدو سره په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر سږ کال 400 ته ورسید. په 2013 کال کې 14 کسان او وړم 2013 کال کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 11 ته رسید. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د امریکایي سرتیرو د مرګ ژوبلو زیاتېدل دا ښیي چې امریکایي پوځیان څنګه یو وار بیا په جنگونو کې ارغلیز رول ادا کوي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 14000 تنه یاد شوی، خو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي دا شمیر راکم شوی. امریکایي پوځیان تر ډیره د افغان پوځیانو پر روزنه او مشوره بوختي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي افغان پوځیان چې د جګړې اصلي باروړي هر ورځ لږ تر لږه 40 تنه وژل کیږي. ورسپانه لیکي داسې وخت چې امریکایي ډیپلوماټان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف له طالبانو سره د سولې او تړون ته د رسیدو هڅې کوي، دواړو خواوو په یو بل بریدونو ته زور ورکړی. وال سټریټ جرنال ورسپانه په قطر کې د امریکا او طالبانو په تازه نه هم د ور خبرو یو مقاله لیکلی. د ورسپانه په لیکنه د امریکا او طالبانو خبرې چې هدف یې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول دي، د چهارشنبه پورز یو حساس پړاو ته داخلي شوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد چهارشنبه قطر ته رسیدلی او تمه ده هلته له خبرو وروسته کابل ته ولاړ شي. دواړه لوري دا وار ژر یوې هوکړې ته د رسیدو هیله لري. وال سټریټ جرنال د خلیلزاد ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي هڅه به وکړو څو پاتې مسایل حل کړو. د امریکا او طالبانو دا دور خبري په امریکا کې ل زلمی خلیلزاد سره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او نورو لوړپوړو چارواکو تریوي غونډې ورسته پیل شوې. وال سټریټ جرنال لیکلي د دې غونډې ډیر جزئیات روښانه نشول، خو ولسمشر ټرمپ ورسته د سولې خبري کې وبللې. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو هیله خوده لوي چې د سپتمبر تر لومړۍ ل طالبانو سره یو تړون وشي. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چارواکو د امریکا او طالبانو د تړون په مهمو برخو چې موافقه زندول هیڅ نه دی ویلي، خو دا ښکاری چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اختلاف کم شوی دی.
د کونړ امنی کمانډانۍ ته د داعش تیار لس وسلوال د وسلو سره یو ځای تسلیم شوي. دا وسلوال په داسې حال کې حکومت سره یو ځای کیږي چې اوس هم د داعش او طالبانو ترمنځ د کونړ په یو شمیر سیمو کې جګړې روانې دي. روح الله انوري پرې تفصیل راکړي.
د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي رادیو ته ویل دوی ته تسلیم شو در لسو د ایشیا د اسلامي دولت پوري تړلو وسلوالو د کونړ په شیګل غزی آباد او د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې فعالیت کولو.
دی لس نفر دي فعلا چې دوی ته تسلیم شوی د شیګل ولسوالۍ غزی آباد او نورګل درې مزار نه دي.
قومندان د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې نور دي ل جنگ جګړو او افغان وژنې لاس واخلي او که هم د پردیو په اشاره په جګړه ټینګار وکړي نو د افغان ځواکونو لخوا به لمنځه یوړل شي.
نور غلامي بس کې ریش خپل وطن ته چخمو تاسو خپل وطن آباد نکو پردی څوک زمونږ وطن نشي آبادولې. ریش خپل د اسلامي د بیرق لاندې ژوند کې عادي ژوند او خوشحالي او شپې ورځې تیر کی. بیا چې خپل کړونو ته ادامه ورکړي چې ورته هم چې هر څوک کې چپټیږي درپسې راځم. نور لار د نشته، یا به مړکیږي یا به تسلیمیږي راځي.
د درلس کسیزې ډلې قومندان مومین ازادي راډیو ته ویل درې کالې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په بیلابیلو سیمو کې فعالیت کړي.
همنګ د اخیره انجام د دیو کو د دیو انجام خنو اپ افغانستان کې پردي بچی مړ کېدل، مسلمانان مړ کېدل او دا به زه یو لو بروان همنګ دغه په خاطر راغلو. ان شاء الله د نورست همنګ تعلیم کو افغانستان د بیرغ لاندې بجون کو. اغه ته زمنګ دغه درخواست شروع را خپل مکورونه بربادوي، ما خپل ځان بربادوي، ما د افغانستان بربادوي او راشه ورو را دولت سره جوړه وکي او د افغانستان د بیرغ لاندې جون تیر کړي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال به وای چې په یاد ولایت کې په داعش د ژوند او فعالیت ساحه تنګ شوی او په نږدې ورځو کې به ډلې ډلې حکومت ته تسلیم شي.
زه تاسو ته زیری در کوم چې ډیر زر به یو لوی لخر د داعش موږ ته تسلیم شي او خپل وسلې په مزګه کې دی او دا لړۍ به دوام پیدا کړي.
د اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې دغه درلسکسیزه وسله والا ډله په داسې حال کې حکومت سره یو ځای کیږي چې د روان لمریز کال له لومړۍ میاشتې د کونړ د چپې درې، ماڼوګي، وټپور، څوکۍ او نورګل ولسوالیو په بېلابېلو درو کې د وسلوالو طالبانو او داعشیانو ترمنځ حالات ترینګلي دي او څو ځله دواړو خواوو یو بل سره جګړې هم کړي دي. په یادو نښتو کې د جنګي ډلو ترڅنګ ولس ته هم مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. دا کتنه په داسې حال کې په پام کې ده چې د تهران او لویدیځ اړیکې د تهران د اټومي پروګرام د پراخېدو له کبله سختې ترینګلې شوې. همداراز له دې کتنې یوه ورځ وروسته به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو سره مشریزه په پاریس کې جوړه شي چې د امریکا ولسمشر به هم پکې ګډون وکړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون بنن په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري او د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه به خبرې ورسره وکړي. دا ډول کتنې چې د یو اروپایي هیواد ولسمشر د کوم بل هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري نسبتا غیر معمولی دي، خو دا لیدنه مهمه بلل کیږي ځکه له دې یوه ورځ وروسته به فرانسه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې کوربه وي. په پام کې ده چې د فرانسې په جنوبي ښار بیاریتس کې په دې درې ورځنۍ غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ګډون وکړي. ولسمشر ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي موافقې چې د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو لاسلیک کړی وو د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل. ظریف په روانه اونۍ کې د اسکندنوي هیوادونو ته له سفر وروسته ویلي وو چې په پاریس کې به هم خبرې وکړي. د ماکرون او ظریف کتنه په داسې حال کې پلان شوې ده چې په دې وروستیو کې د لویدیځو هیوادونو او تهران ترمنځ اړیکې د ایران د اټومي پروګرام د لا چټکېدو له کبله ترینګلې شوې. تهران د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا له وتلو او پر دې هیواد د ولسمشر ټرمپ د بندیزونو له بیا پیلېدو وروسته د خپل اټومي پروګرام د پراخولو اعلان وکړ. که څه هم یو شمېر شنونکو خبرداری ورکړی و چې د امریکا وتل به له ایران سره د 2015 کال د موافقې اعتبار هم له منځه یوسي، خو فرانسې او د دې موافقې نورو اروپایي لاسلیک کوونکو یې د اعتبار د دوام غوښتنه کړې. ولسمشر ماکرون ټینګار کړی چې له ایران سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده او په تېره یوه میاشت کې د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړی ډیپلومات ایمانویل بونی دوه ځلې تهران ته واستوه. د فرانسې د جمهوري ریاست یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا لیدنې کتنې به دوام وکړي. ماکرون د چهارشنبه په ورځ اعتراف وکړ چې د ایران پر سر د جی اووه ډلې د غړو ترمنځ اختلافونه شته، خو ده زیاته کړه چې هغوی ته به ځینې وړاندیزونه هم وړاندې کړي. ښاغلي ظریف پرون په ناروې کې د څرګندونو پر مهال وویل چې ماکرون خپل ایرانی سیال حسن روحانی ته هم ځینې وړاندیزونه کړي دي او ځکه روحانی دای پاریس ته واستو څو وویني چې آیا دا وړاندیزونه د عملي کولو وړ دي. هغه زیاته کړه چې دا به یو فرصت وي څو څرګنده شي چې د دواړو خواوو ترمنځ یو توافق ته د رسیدو په برخه کې ګډ ټکي شته کنه. تاسو لا پیغامونو
الحمد لله تل کوټه خبره کوم ولر لا چې ځکه کله چې د خاص روزګار او د کریډ مزل له لارې باندې دا تلوري څو پام نه کی دا نو خپل کوټ ډیر په تشکیل دې 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 او بل د کندار او د کریډ مزل له لارې باندې دا پر شاو کور به تر دا با یو څه مخه په دغه ست ټکو کې چې دې دې کې دا خامخا به خلاص کی و سلام په احترام
نزولین لوګر ولایتنا دا واده چې د لارې باندې د سورې تخمن کې او د جشن لورځ نه راځي خو تام لارې باندې مواربري موټر ټور ولاړ دی. تاسو خبره خیر د ولې نه پریږدي موږ ته لا کاو ته نه نه روزانه یو نه باندې کې د مېرا باندې کې د موټر مسول چارو کوي ورته وي د خدای په امان.
زه عبد الباقي حبيبي ما ده هلمند ولایتنا موږ په هلمند ولایت کې د غلا مشکلات ډېر سوي دي دا په هلمند کې نفجر سمو دي لسالي او بل خو ته شار کې هم د غلا مشکلات تر حد زیات دي ځکه په هر کور هر کوڅه کې غلا وی زیات سوي دي او غلا وی کېږي همدغه مشکلات به اهل دي ځکه چې هلمند یې غلا او د مشکلات ډېر زیات سخت او تنگ دي موږ مو څه غلا هلې بیت نور اواز تر فوټا یا کوی ولا سوي وسلام عبد الباقي حبيبي
بله زه محمد نبی حق بیان د کندهار ولایت څخه خبره کوم چې هغه ولورونه په کندهار کې او بل بل خصوص په ټول افغانستان کې د ولورو کچه ډیره لوړه ده لس لکه پنځلس لکه عام د شلو کورې ولورونه دي او دغه ځوانان نشي کولی چې دغه ولورونه په ښه ډول سره ادا کړي ځکه بېکاري ډېر زیاته ده نو لس لکه روپۍ په لس کال هم نشي ادا کولی دی مجبور دی چې یا کله غلا یې وکړي یا تښتونې وکړي او یا هم د قتل پیش راغوي تر دې نو که چیرې دولت پر دغه باندې یو دقیقه ټاکلې حد ورته کښېږي چې در درې لکه یا در دوه نیم لکه افغانی به لابد څوک ولور وانخلي نو یو حد ورته وساکي ډېره به ښهي او بالخصوص په ټولو د ملایانو څخه مو هم دغه هیله ده چې ملایان په خپلو جماعتونو کښې دغه ویناوې خلکو ته وکړي چې هغه ولورونه راکم کړي ډېره مننه د ازادي راډیو څخه السلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی ولسمشر اشرف غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیر یې مخه نشي نیولی د مهاجرت نړیواله اداره وایي د بودیجې د کموالي له کبله هیواد ته له راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې پروګرام په کندهار او نیمروز ولایتونو کې ځنډوي په خوست کې پرون په دوو جلا چاودنو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او یولس نور ټپیان شوي دي د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې پیښې له نږدې څاري او پر نوموړي ټینګار کړی چې د هومالیا د دې ویشل شوې سیمې د دواړو غاړو د خلکو د حقونو درناوی دې وشي د یونان صدر اعظم وایي ایران هغه لویه تیل وړونکې کښتۍ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ زلانجي محور دی یونان ته پر لاره نه ده د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون هغه سلګونو زرو خلکو ته درناوی څرګند کړ چې دیرش کاله مخکې یې د بالتیک په دریو هیوادونو کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد اعتراض کړی و او په داسې حال کې چې په امازون ځنګلونو کې اور لا هم دوام لري ملګرو ملتونو د دې ځنګلونو د ساتنې غوښتنه کړې او د فرانسې ولسمشر ویلي دا موضوع دې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د راروانې سرمشریزي په اجنډا کې شامل شي دوستانو اوس هم مخکې له دې نه چې دوه اونیز پروګرامونه کور کلی او نیمه نړۍ درواورو وروستی رپورټ رااخلو طبي معاینات ښیي چې د څوارلس کلن ماشوم محمد علي پښتورګي نه دی ایستل شوي مخکې له دې نوموړي ادعا کړې وه چې د افغانستان د روزنتون عمومي رئیس یې پښتورګي پلورلی خان محمد سین پرې رپورټ لري
څوارلس کلن محمد علي چې پوه شو پښتورګی شته لوخخۍ نه په جامو کې نه ځایېده دا چې د کابل د تهیه مسکن په روزنتون کې وسیږي د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته ویلي و چې د روزنتون عمومي رئیس د ده یو پښتورګی ایستلی او پلورلی دی د کار او ټولنیزو چارو وزارت دغه ادعا رد کړه د ازادي راډیو خبریالانو د دغه وزارت له چارواکو وغوښتل چې د محمد علي معایناتو ته زمینه برابره کړي محمد علي د پنجشنبې په ورځ د ازادي راډیو د خبریالانو په ګډون د کار او ټولنیزو چارو وزارت د پلاوي په مخ کې په شینوزاده خصوصي روغتون کې معاینه شو د عمومي جراحي او یورولوژي متخصص ډاکټر عارف په الټراساونډ کې معاینه کړه او ویې ویل
د دو پښتورګي مو معاینه کړل او عکسونه مو واخیستل دواړه پښتورګي شته د دو پښتورګي د ډبرې د شتون له امله عملیات شوي د الټراساونډ د نتیجې په اساس چې قضاوت وکړو دا دی چې دواړه پښتورګي ښه دي
محمد علي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي و چې کیڼ پښتورګی د مزار شریف په یو روغتون کې ایستل شوی دی د ادعا کړې وه چې د ده پښتورګی د روزنتون عمومي رئیس احمد فیضان کاکړ پلورلی دی وس محمد علي وای د روزنتون زینو پخانه او کارکونکو ورته ویلی و چې د پښتورګي د ایستلو ادعا وکړي
مسولین پرورشګاه کسای کې بس
د روزنتون مسولینو چې بستونه اعلان تتللی و یو پانه راکړه زما عکس هم واخست او راته یو ویلو وای چې کاکړ زما پښتورګي پلورلې دي
خاغلی کاکړ ازادي راډیو ته وویل د روزنتون زینې پخوانی کارکونکي د ده پر ضد توطیه کوي په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای د دغه پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ګمارلې او پیښه به ورزوي. د دغه وزارت مرستیال غلام حیدر جیلانی د پنځم به پورز ازادي رادیو ته وویل
یک ګروپ از اشخاص او افراد کې بستایشان تنقید شوه بده
یو ډېر خلکو چې پوسټونه اعلان تللی و دغه وضعیت رامنځته او خلک اندېښمن کړل. هر سړی کولای شي دغه ماشوم د ماینې لپاره دولتي او یا غیر دولتي روغتونونو ته یوسي په دې شرط چې زیان ورونه رسیږي.
د محمد علی د پښتورګي د ایستلو خبر په تیزی سره پر رسنوي او ټولنیزو شبکو کې خپور شو چې لامل خلکو پر دولتي چارواکو سخت انتقادونه وکړل. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوی ده.
ماستریکا چې مې زکړه کړې زه د افغانستان د خزینو د خټول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د دې موضوع په اړه غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ د واده په مسایلو کې د دې پر ځای چې د نجلۍ نظر واخلي له خپلوانو سره یې مشوره کوي. که چیرې مشوره هم کیږي څه ډول باید وشي او که د نجلۍ له رضایت پرته د خپلوانو په غوښتنه واده ترسره شي په راتلونکي کې به یې پایلې څه وي؟
د خښ قام د لاسه ما ځان وژنې ته کوشش کړی دی. چت کې مې ټکرې اچولې او ځان مې غرغره کوو.
که چیرې مشرانو سره دوی مشوره وکړي دا به ډیر ښه وي.
فال جشن سترګ مې اوس وازه پاتې و لاس خپل خلمې کاکش ټول له خپګان خوشاله اوسې د سچې دکی.
په فقه اسلامي کې راځي د جوازواني جلی سره مور او پلار باید مشوره وکړي. دا جلی که صراحت جواب ورکړي هم درست دی.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی چې وګما جبر خېلې وړاندې کوي. د خبرونې په ورسته برخه کې د حقوقي او رواني مسایلو لپاره په هیڅ مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوښ شي.
واده د ژوند مهمه مسله ده او د دواړو لوریو رضایت او خوښه پکې شرط ده. خو په افغانستان کې ځینې کورنۍ د دې په ځای چې د نجونو خوښه وپوښتي ډیر کله د خپلو خپلوانو په مشوره نجونې ودوي. د کورنیو مسایلو مشاوران وایي په مهمو مسایلو کې له مشرانو سره مشوره ښه خبره ده. خو د ژوند د ملګري په انتخاب کې د نجونو رضایت ځکه مهم دی چې ټول ژوند یې ورسره تړل کیږي. خو دلته د نجلۍ هیلې غوښتنې او خوښه په نظر کې نه نیول کیږي او د نورو په خوښه د ژوند ملګری ورته ټاکل کیږي. په بلخ ولایت کې د یوه ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکي شکریا وایي څو ځلې یې په دې خاطر د ځان وژنې هڅه کړې چې د کورنۍ مشرانو او خپلوانو یې غوښتل په جبري توګه یې په خپله خوښه چاته کوژده کړي. هغه وایي که څه هم په ځان وژنې بریالی نه شوه خو په روح او رواني ډیر بد اغیز پرېښی دی.
زمون کورنۍ کې کاکا مې ډیر مداخله کوي، ماما دا ټول قوم زمون کورنۍ کې مداخله کوي، زما ژوند کې مداخله کوي، حتی هغه خاصګار چې ما په سیرازي هغې کې مداخله کوي. دې کاکا دې مې وایي ورکه جلی وایي هغه ده باغ پسې ده. د میړه کور کې پرده کیږي، ستا کور کې پرده نه کیږي که نه زه وړکی یم. څو ځلې د پلار د مور د لاسه د خښ قام د لاسه ما ځان وژنې ته کوشش کړی دی. چت کې مې ټکرې اچولې او ځان مې غرغره کوو. موافقه پکې نه شوم. یو دفعه مې د مرګ موشر دوا کوشش وکړه چې وخورم.
ځینې کسان په دې فکر چې د کورنۍ مشرانو او خپلوانو ته یې درناوی کړی وي د خپلو لوڼو د ژوند په اړه له دوی سره هم مشوره کوي او په پریکړو د هغوی نظر مهم بولي. څلوېښ کلنه لیلا وایي د دې او ترور لور ژوند یې هم له همدې ډول برخلیک سره مخ شوی و. خو هغه زیاتوي له کله چې یې واده کړی یوه ورځ یې هم په خوشحالۍ نه ده تېره کړې.
نه پوښتنه کړې وه او نه مې ورته ویل. ما هم غږ نه کولو، بس همسې په زړه مې تېرول.